صوتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونا
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستی مطالبه تر کړې خو پایل به په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني د سازمان په خپلې پرونی عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې د طالبانو غوښتل شوی دی څو د افغانانو بشري حقوقو خوندي کړي ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چاباګروشي وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کیږي ترکی رسنۍ وایي په انقره کې د 500 افغانانو مړی موندل شوی دی د ترکی دولتي اناتولا اژانس او نورو رسنیو د پنځم به پورس راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقره په النداغ سیمه کې دغه افغانانو مړی موندل او ښکار چې په چړو وهل شوی دی د انقره د والی دفتر په ټوټر ویلي دغه 500 بهرنیو ادباو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پال خبر کړي وو لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوی خو مخکې هم لدی هم د ترکی په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او زورونې سوپی خلیدل شوې دي د ترکی پولیسو هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وړي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان استازی ونه بلل شول غلی نیکلسن د خبره پرون پنځشنبه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو دا نیوکه تر څنګ ویلي چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نه شي د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د شنبه په ورځ د نومبر په شپږمه د مصر په شرم شیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شوی دی د بیپولي ډاکټرانو ټولنې له لوري پرون پنځشنبه په زابل ولایت کې د نری رنځ د درملنې یو مرکز پرانستل شو د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې له لوري په کلات ښار کې د نری رنځ د درملنې او تشخیص د مرکز د دې لپاره مهم دی چې په زابل کې د ناروغي ډېره زیاته ده د دغه مرکز د پرانستلو په مراسم کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر مجیب احمد وویل چې دوی غواړي په زابل کې د خوارسوا کومشمانو درملنه هم وکړي او د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو په وسی مرسته به اوکراین ته ولیکتوي په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او څلور لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي د ملي امنیت سرکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه اوکراین ته ځکه مهم دي چې روسان کروز مسایل او هم د ایران په لاس جوړ شوی ډرون الوتکې کاروي د هیمارس توغندي سیستمونه هم په دې مرسته کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په برلۍ توګه کارول دي همدارنګه لزره د هوان برمۍ 480 بمونه او لسکونه نور مهمات د امریکا لخوا اوکراین ته استول کی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت نه پیژني دا چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې له طالبانو څخه دي وړاندې په خبرونه کې راپور کې ویدر ته ولرو طالب چارواکو خبر کې د پاکستان له شارج دفیر غوښتې چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي موږ په پاکستان کې د افغانانو د افغان بندیانو په اړه وړاندې په خبرونه کې درته بشپړ راپور لرو کندهار کې د یو سندرغاړي وهل او شکنجه کول هلته فرهنګ پال په غوسه کړی دی موږ وړاندې خبرونه کې تاسو راپور لرو چې د سندرغاړي سره مو پکې خبرې کړې دي نورستان کې خلکو انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړو دوی ورته ډیر خوشاله دي
نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شو واقعا چې موږ ډیر زیات خوشاله یو د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی
د اوکراین په مسله به هم تم شو ملتیا وکړه
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو له منلو پرته به طالبان په رسمیت نه پیژني. د سازمان په خپلې پرونی عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې له طالبان غوښتل شوی څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټولګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ مشر چاوباکروشي وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د زده کړو پوره حق نه دی ورکول شوی. جزئیات په امید سحری ملنور.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضحه پیغام لیږدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی و او 950 نورو هیوادونو یې ملاتړ کاوه، 146 هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون 100 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بې ثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشئی توکو کرکیلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلۍ مشر جاپا کروشي د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي وږي دي، نجونې له زده کړو راګرځول شوي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشردوستانه مرستو رسوونکو د خوندیتوب ډاټ هم ورکړي.
له طالبانو سره مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پریکړه او غوښتنې شریکې کړي، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې یې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د همه شموله حکومت جوړول یې د طالبانو د اوسني رژیم کار بللی، نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیک تصویب لپاره وړاندې کړی و هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړې او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمن شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشټوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او لکهګیو بشري حقونو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه ده لیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو همه شموله او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او دې چارې د خلکو په ژوند بد اغېزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خوا یې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسني وضعیت د سمون لپاره یې عملي ګام نه دی پورته کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دفیر څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره نوړه چلند پای ته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له دې له پاکستانه د غوښتنه وکړه چې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د ځدیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. جزئیات په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیل نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیرش په آزادی رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت له نوي شارزدافیر عبید الرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستاني سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو چلند ناسم دی، پارونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوی یې وکړي. ښاغلی عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکړل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریکوي او د هر ډول ستونزو د هواري ډاډ څرګند کړ.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستاني پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سن صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغو ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سیټیزن کارډ ویل کیږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا یې ورته اجرا کړي دي، هغه گرفتاره دي.
ښاغلی ترین هم همداراز وویل چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډۍ کې یو افغان د امنیتي اندېښنو په خاطر د نوم د نښولو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یوه او بله پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوام یعنی اکسیز دیگر رو بانه میگیرن و مجبور میسازم که از پیش ما پیسه بگیرم. تا چی وقت باید پیسه بدیم؟
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي. ولسواکي
دوی د اړیکې په افغانستان کې یا لوچرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز زپارون کې د نوبلیز لپاره د انټرنیټ 3 او 4 GB خدمات پیل شو. لدې وړاندې د پارون ولستي وګړي او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د کمزوري سرعت او نشټون په وجه ګڼ ستونزو سره مخ وو. اوس چې هلته 3 GB او 4G انټرنیټ فعال شوی، خلک پرې ډیر خوښ دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د نورستان مرکز پارون کې هغه ستونزه حل شو چې لامل حکومتي کارکونکو او ولسی وګړي یو ډول مشکلات سره مخ وو او ټولو یې په یو غږ هواري غوښته. دا د انټرنیټ نشتون او کمزورې سرعت په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسؤل خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل د پنځشنبه په ورځ په پارون کې د افغان بي سیم تلیفوني شبکې لخوا د 3 او 4G انټرنیټي خدمات پیل شول.
تر اوسه په نورستان ولایت او خاص په مرکز کې انټرنیټي خدمات نه وو. اوس موږ د نورستان ولایت اطمینان ورکوو چې د افغان بي سیم 3G او 4G انټرنیټي خدماتو څخه په آزاد استفاده وکړي او دارنګه موږ د خپل ټولو مشرانو څخه مننه کوو چې موږ سره تر دې ځایه ډیره همکاري کړې ده او خاص کر د افغان بي سیم مسؤلینو څخه، او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې په آینده کې دا سیستم لری ولسوالۍ ان شاء الله هم پراخ کړو.
د پارون اوسیدونکو وای په خوایې د انټرنیټ له کمزوري سرعت او نشټون په وجه ډېرې ستونزې ګاللې او کله کله خو به اړ شول شي د اسناد لیږلو او یا هم پر انټرنیټ د خپل دوستانو سره خبرو کول لپاره کونړ یا جلال آباد ته لاړ شي. اوس خو وخت چې له یادو مشکلاتو اخلاص شول. وحدت پال نورستانی او عزیز الرحمن.
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شو. واقعا چې موږ ډیر زیات خوشحاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی. زموږ دغه هیله ده چې دغه نورې شبکې هم باید په نورستان کې دغه انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. دا چې د یو مکتوب صادرولو لپاره به چې زموږ کم دوستان یا ملګري خارج کې اوسي هغوی سره خبرې کول، نو بیا موږ کونړ ته د یو خبرې په خاطر ډیرو مصرفونو سره موږ بهلته سفر کول.
زه عزیز الرحمن د نورستان ولایت اشتوی کلي اوسیدونکي د مخابراتو ریاست څخه مننه کوو چې په نورستان ولایت کې د افغان بیسیم 3G او 4G خدمات فعال کړي او زموږ مشکلات حل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې 3G او 4G انټرنیټي خدمات پیل کیږي چې د یاد ولایت ډیرې درې او سیمې لا اوس هم د تلیفون او انټرنیټ له خدماتو بې برخې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکرين کرکیچ ته تم شو. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته به اوکرين ته ولیکتوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او 400 لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه به اوکرين ته ځکه مهم چې روسان کروز مسایلونه او هم د ایران په لاس جوړ شوي ټرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندیز سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالي توګه له دې وړاندې کارولي وو. همدارنګه لس زره د هاوان مرمۍ، 400 لاسي بمونه او لسګونه نور مهمات امریکا له خوا اوکراین ته استول کیږي. لبل خوا د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د خیرسون لخاره وتلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستیز ویلي دی چې دغه ځواکونه له دې خاره شاتک کوي چې شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات هم ویجاړوي. جزئیات په د نوریاس نوري نواور.
اوکراینی ځواکونه د خیرسون ښار پر لوري پرمختګ ته دوام ورکوي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن وروسته تر دې وکړه چې روسي ځواکونه د موسکو د امر له مخې د دنیپر سیند له لویدیځې غاړې په شاتګ ته دوام ورکوي. روسي پرون پنجشنبه وویل چې له دې ستراتیژیک ښار څخه د روسي ځواکونو وتل پیل شوي دي. لوی درسیز وویل د وتلو بهیر ورو دی تر څو روسي ځواکونه وکولی شي چې د دنیپر د سیند بلې غاړې ته خپلې مورچلې پیاوړې کړي. له ستراتیژیک پلوه خیرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمې یوازنۍ وچه لاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنیپر د سیند په خوله کې اوکراین پر دو برخو جلا کوي. که څه هم په وروستیو اونیو کې د خیرسون په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ پڅ شوی و، خو وروسته له دې چې اوکراین پر دنیپر سیند څو پلونه په توغندیو وویشتل، د روسیې د اکمالاتو په لارو کې خنډونه پیښ شول. د اوکراین لوی درسیز وویل چې روسي ځواکونه له پشا کېدو سره کورونه لوټوي او مهم بنسټیز تاسیسات ویجاړوي او هم د هغو سیمو اوسیدونکي اجباري کوښته اړ کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په جنوب کې 40 میشت ځایونه آزاد کړي، خو د ده په خبره هغه د یوې وحشتناکې مبارزې او د آزادۍ لپاره د اوکراینیانو پر سرښندنې آزاد شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که اوکراینی پوځیان د خیرسون ښار ونیسي، نو د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته نیولو لار ورته هوارولی شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
که چیرته تاسو زموږ خبرونه نه اوریدلې، کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته هم ورشئ چې پته ازادي رادیو .com ده. هلته دغه مطالب وګورئ او ولولئ. د یو لنډې د می وروسته ورزو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه لرو.
لا خبرونو ور اخوا
د متحده عربی اماراتو څخه خبرېدونکي خلیج ټایم رسپانې افغانستان کې پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر ورتګ پر بندیز د فرانسې خبري اژانس راپور خپور کړی دی. رسپانه د کابل په یوې څنډه کې د ازازي پارک یادونه کوي چې په وینا یې د کابل د نورو سیمو پرتله په لوړ پروت دی او د کابل ښار ښکلي منظره ورڅخه لیدل کېږي. د ګڼي ګوڼې په دې ډک پارک کې د ورځپاڼې په وینا دا اونۍ هر څه ناڅاپي په ټپه ودرېدل. دا پارک هم پارکونو ته د ښځو پر ورتګ د طالبانو له نوي بندیزه اغېزمن شوی دی. د خلیج ټایمز لخوا خپور شوی راپور وایي تر بندیز یوه اونۍ مخکې دې پارک ته سلګونه ښځې د خپلو ماشومانو او کورنیو سره ورتللې، په ځانګړې توګه د جمعې په ورځ چې د عمومي رخصتۍ ورځ وي. ډېر خلک دې پارک ته د تفریح لپاره ورتلل، خو د راپور په وینا د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له بندیز وروسته د پارک یوازې د ګوتو په شمېر کسانو کوربه وه. هغه ناکامه جګړه چې شوروي اتحاد یې ونړوه، اوس د اوکراین په جګړه کې د پوتین ناکامي به روسیا یوې تیارې راتلونکي ته ټېل وهي. دا د بزنس انسایډر خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی چې پکې په افغانستان کې د شوروي د جګړې او په اوکراین کې د روسیې د جګړې په مشترکاتو بحث شوی دی. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد جګړه او په اوکراین کې د روسیې اوسنۍ جګړه د ورانوونکي پلان او عملي کېدو په برخه کې څرګنده مشترکات لري. دا لیکوال په باور د روسیې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په افغانستان کې د پخواني شوروي د اشغال پر مهال په ختیځ جرمني کې د کی جی بی ایجنټ و، هماغه د بېزارۍ حس رامنځته کوي چې د افغانستان په جګړه کې د جنګېدلي پخواني شوروي په سرتیرو کې رامنځته شوی و. د خبرونې په وینا د شوروي اتحاد په ړنګېدو سره د افغانستان رول او ترې راوروسته واقعیې دا په ګوته کوي چې څنګه د اوکراین جګړه په روسیې کې سیستماتیک بدلون ګړندی کولی شي. او یا به د لیکوال په وینا هغه د تحقیر او غچ اخیستنې څرخه نور هم پیاوړې کړي چې پر واقعې د پوتین منګولې کلکې کړې دي. اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د یو محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو او شکنجه کولو یو شمېر افغان فرهنګیان او د بشري حقوقو فعالان غوسه کړي دي. نجیب شریف چې په کندهار کې یو نومته سندرغاړي دی، په وروستیو کې ادا کړي چې د طالبان لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. د دې موضوع تفصیل به لږ وروسته واوري. لیکوال او مدني فعال نصار سالیوی په زور کلینیکی کې، هغه په کندهار کې د طالب چارواکو لخوا د نجیب شریف په نوم د سیمه ییز سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي. هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول د خي چې اوسم په افغانستان کې سهرایي محکمې روانی دی.
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجې دقیق علت معلوم نه دی، ولی پر خپل سر باندې یو څوک حوزې ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمې او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر، دا په دې معنی باندې د چې په افغانستان کې اوس هم د سرای محکمو داور دی او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عملي کولای شي.
نصار صالح چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري، ازادي راډیو ته ویل انجینر شریف یو بې طرفه سندرغاړی دی او تل یې ټولنې ته د خلکو په خوخه موسیقي وړاندې کړې ده.
زما هیله دا ده چې اوسني حاکمان ډېرې پراخې سینې او حوصلې څخه استفاده وکړي. هنر ټوله دنیا په رسمیت باندې پیژني. موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی. حتی دغه د طالبانو ځینې هغه کسان چې هغه نعتونه او ترانې وایي، تاسو هغه وګورئ، دغه د دوی کمپوزونه اکثریت یې د هندي موسیقي څخه کاپي سوي دي. خو دا په دې معنی چې دوی هندي موسیقي اوري او د هغه مغه هندي موسیقي ځینې کمپوزونه دوی ځان ته راخلي. زه ډېر خوشاله یم افغانستان ټول فرهنګیان لیکوالان او ځوانان خوښین دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نشي. او هغه چا چې پر خپل سر باندې د انجینر صاحب نجیب شریف ته شکنجه ورکړې ده، هیله ده چې هغه د طالبانو په خبره چې قانون نشته مګر دی د قانون پر وړاندې خلکو ته سزا ورکړي، دا مغه قانون پر وړاندې هغه سړی راکښ کی چې تا د کوم قانون پر اساس باندې او د کوم صلاحیت څخه په استفاده دا سړی په ځکه شکنجه کړی.
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلی دی او هغه یو بې طرفه سندرغاړی بللی دی. د کندهار یو فرهنګ پال او د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي راډیو ته ویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب و.
بدبختانه چې ډیر ناسم دي دا تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډیر ښه هنرمند د کندهار په سطح د بې جوړې هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړي، شکنجه کړی دی، د کوره ایستلی او بیا وهلی دی چې وروسته بیا روغتون ته تللی.
نجیب شریف چې سندرې په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګڼ مینوال لري، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلی، ډبولی او بیا یې له ځان سره بیولی دی.
لاسونه یې شاته راوتړل، د کورو مخ ته د اولادو په مخ کې ډېر په کنداغوی ووهلم، ډېر ټینګ چې زه نه ورسره تلم، دوی بس ما زه ډېر تر فشار لاندې کړلم، نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې و، په خرابو خرابو لاسونه مې شاته تړلي دي او په ډېر بد وضعیت کې، ټول وطن، ټول خلک، ټول همسایګان، ټول قتل سوچ در مربطه او زی پوری بوتلم الته بیا ماته د تورستانو او خلک چې ناپیژان خلک و، د غونو من را ته اخستل چې دا پیژنې دې وسره ارتباط چې ما به نه پیژندل، زه به در شکنجه در سخت شکنجه در ضربو د کنداغو او د سکانو در لغتو، نو تر سهاره د پلاستیک شکنجه، د نوک د کښلو، د قسم قسم کیبلان، نو ډیر مې وضعیت فزیکي نه آرامه یم، ډیرې ضربه مې لیدلې ده، نسم کولای چې ټوله شیان را په یاد کړم.
دا افغاني سندرغاړی وایي اوس له فزیکي او رواني پلاوه ښه نه دی او دومره شکنجه ورکړل شوې ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د ډلې پر موسیقۍ غږولو بندیز لګولی. زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریښی چې یا ګاونډیو او یا هم لیدوزي هیوادونو ته تللی دي، خو هم په افغانستان کې ګڼ شمېر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي، بلکې د نجیب شریف په څیر له پیښو سره هم مخ کیږي. موږ د نجیب شریف سره د شوي چلند په اړه په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه خو بریالی
پاکستان پاکستان جدید زمنگ ورنہ دی پختانہ دی مسلمانان دی او کہ افغانستان کی پختانہ دی زمنگ ورنہ دی مسلمانان دی، خو بدبختانہ کی افغانستان کی سمر سر حدیث ہن کی سمر پختانہ کی پرتے دی کنا دی بالکل تاگلا تاگلار تا ډیر سخت دی پاکستان ته تاگلا تاگ نسی کولا نہ ول سو کی اجازه ور کین نی پری دی او سی پاکستان لاتی التنی ول کی جن التانو کی مشور کی او والتا طبیعت پانی خو ل دی هیڅ څوک نه ورته خو کار کی هم په غلا باندې فاران کی بدبختانه چې په افغانستان کې کوم سر حدیث متنیز دی پښتانه چې کانادا خورانځي په سپین ګل د کوټ او چمن باندې پاکستان ته ځي وته از موټر والا بیا په لزر په خزر باندې یو پیو باندې خرڅې لکه د قچاخو او بل په بل باندې خرڅې بیا چې د خوران مزدی خوري او بیا چې دغه مخې لذي بیا دې بل چې لذي بیا دې چې خزر دې 20 روپۍ لزر 15 لزر 20 په اټمې مزدی کې خوران څه ده یو 15 تا 10000 یو لکه پوری دشي تل دي شي بیا چې دغه مخې لذي چې مزدی غریب و چې د بچو په غاړه درو دارو سرمل په غاړه مړ ژوند یو په غاړه چې ډیر دې بیا د ښن دي څنګه دي چې اخی دا زمونږ درخواست یم د پاکستان او پښتون د افغانستان حکومت چې موږ مسلمانان یو یو د بل نه خلاصین رسومه تک تکړه خلک چې دنیا به خوځوله هغه خلک په خاول کې پراته دي او دا 15 ورځې ژوند د عذاب تیر دي هر څومره چې څوک ظلم وکړي خو دا ظلم ورځې به تیر شي خو بیا اخرت کې هغه نه ختمي دي چې ژوند یې هغه نه ختمي و سلام ګلدین تکنوا
دوستی تا سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله احمد ایراد نمی زمد در که اول موگه یو مشکل ده مو خوش پینگیر خالی که پینزوی اکلن سرایم از ظاهر ده وقت سای من سبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی دوش بیانو نرطولی پیسی پی تقاود مصرفی دوام دقا ده پاکستان مورد که میگه سه نظر در لوگ ده چې ما بیا دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي، ډېر بېبه بې عزته کوي. دا خو والا که د یوه افغان نه پس ومیني چې یوه افغان بل دې په خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. دې سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې پکې له طالبانو غوښتل شوي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له تر هغې سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ مشر هم وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونو ته پکې د پوره حق زده کړو حق نه ورکول کېږي. ترکیه رسنۍ وایي په انقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوی دي. د ترکیې دولتي نظرو اژانس او نورو رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې ترکیې پولیسو د انقره په النداغ سیمه کې د دغه افغانانو مړی موندلې او ښکاري چې په چړو وهل شوی دي. د انقره د والي دفتر په ټویټر ویلي د دغو 15 بهرنیو اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوان پولیس او روغتیاپال خبر کړي وو. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان استازي ورنو بلل شوی. ښاغلی نیکلسن د خبرونو پرون پنجشنبه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکې ترڅنګ ویلي وو چې افغانستان اقلیمي بدلون کې پولی نه لري او باید د موضوع سیاسي نشي. او د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د خرسون له خاره وتلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستیز ویلي دی چې دغه ځواکونه په شاتګ سره کورونه او مهم تاسیسات هم ویجاړوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د پروستیت په سرطان خبرې کوو. لکه څنګه چې په شزو کې د سینې د سرطان احتمال ډیر وي، په نارینه وو کې د پروستیت سرطان ډیر عام دی. پروستیت څه شی دی؟ دنده د انسان په بدن کې سره د پروستیت سرطان څو ډوله دی، نشې څه دي، درملنه څومره ممکنه ده، په دې سرطان د اخته کېدو لارې څه دي، که څوک پرې اخته وي باید څه وکړي. زموږ میلمه دی ډاکټر محمد کریم غریبیار. ډاکټر صاحب غریبیار د سردار محمد داود خان روغتون د یورولوژي د ډپارټمنټ متخصص دی. ډاکټر صاحب غریبیار، که اول په دې خبرې وکړي چې د پروستیت څه دی، د پروستیت غده او وظیفه یې څه ده؟
پروستیت چې دی د انسان په وجود کې، نارینه وو په وجود کې یو غده ده چې موقعیت یې په وطني داسې عمیانه وغږېږو، موقعیت یې د مثانې څخه لاندې او د ریکتوم څخه مخکې د ایلیل څخه یا د بولې د لارې څخه لوړ دلته موقعیت لري او شکل یې مخروطي شکل دی. وظیفه د دې خلاصه کوو، د دې وظیفه دا ده چې کله انسان نارینه انسان جنسی فعالیت کوي او په هغه وخت کې انزال ته رسیږي، د سپرم د پاره یا د مینی ماینو د پاره د یو څه مایع تولیدي چې د هغو د حیاتیت لپاره دا ضروري دی. یوې دا وظیفه ده. بله وظیفه دا ده چې لیل کله بولو لاره چې انسان ادرار جریان د ادرار وي د هغه د کنټرول لپاره هم د یو څه حمایوي جوړښت لري.
ولې نارینه ډېر د پروستیت په سرطان اخته کیږي؟
یو خدا دی چې دا صرف نارینه پورې محدود ده، دا غوده زنانه شدینه چې دی دا غوده نه لري. د دې غوده سره په معادل کې نور غودوات لري، ولې چې داسې جوړښت ولري، داسې مغلق جوړښت ولري لکه پروستات د نارینه وو، داسې جوړښت پر زنانه وو کې نشته. یو خدا علت چې دا صرف په مردانه وو کې ده، نو کانسرونه هم صرف مردانه وو ته محدود کیږي. دا چې ولې مثلا دا په کانسر زیات نارینه په دې باندې اخته کیږي، تر اوسه پورې لکه نور کانسرونه
د دې هم اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی. ځینې ریسک فاکتورونه شته، یعنی ځینې داسې علتونه شته چې د هغه سره بیا کېدای شي چې موږ وویلی شو چې دغه علتونه که موجود وي نو هغه نارینه په سرطان باندې کېدای شي د پروسټیټ اخته شي. یو تر ټولو لوړ ریسک فاکتور چې دی هغه علت چې پروسټیټ کانسر منځ ته راوړي هغه جینیتیک دی. تقریبا ثابته شوی ده چې جینیتیک په دې کې ډېر رول لري، او جینیتیک موږ تاسو په وطني لحاظ باندې وایو ارثي، یعنی د والدینو څخه کوم خواص چې نقل کیږي و اولادوته. او دویم فاکتور چې سره د هغه سن دی یا عمر دی، دا ثابته شوی ده چې ډېر واقعات پروسټیټ د کانسر چې دي هغه اشخاصو کې دي چې سن یې لوړ وي. نور د سی دقیق علت د دې نه معلوم چې کوم علتونه دي چې معلوم شوي او تثبیت شوي چې د کانسر د پروسټیټ سره ارتباط ولري.
که اوس په دې وژخي شو چې څو ډوله دی د پروسټیټ سرطان، ما چې وکوت وای دا ډېر ډولونه لري، او ځینې ډېر خطرناک دي، ځینې ژر وده کوي، ځینې ورو وده کوي، هیڅ څوک پرې پوهېږم نه. که په دې اړه یو څه توضیح ورکړي مننه.
په دې اخله باندې په مجموع کې طبي اصطلاحاتو کې چې استعمالېږي هر کتله یا هر غټوالی چې کنټرول وړ نه یا د کنټرول څخه خارج شوی هر عضو چې د هغه وجرات په غیر منظم شکل باندې بیل دي چې کنټرول یې کړای شو وده وکړي هغه ته په مجموع کې تومور وایو یا سرطان ورته وایو. مجموع کې ولدا بیا څو نه ولري د پروستیت هم همدا شکل دی. یو کتم تومورونه دا د ولدي چې هغه ته په طبي لحاظ باندې سلیم وایي، یعنی چې خباثت نه دي، کانسر نه. یو کتم دا چې تومورونه دي چې هغه خباثت خواته دي. نو د پروستیت هم معمولا کې کټګوري کو په اول سر کې دوا نه ودی، یو دا دی چې هغه غټواله دي چې سلیمه باندې ولري، یو هغه دی هغه ټول دی چې خبيسه باندې ولري. دا خبيسه باندې ته موږ ترسې بل اصطلاح کانسر هم استفاده کولای شو. هر یو ځان ته علتونه لري، هغه ریسپکتورونه لري. نو کانسر چې سو په مجموع کې کار ډول کانسري هغه بدبختانه خطرناک دی، او ژوند په خاتمه باندې فایټر استیږي. بدبختانه او تر اوسه پورې کومه تداوی هم نشته ده دی.
که په نخو باندې هم خبري وکي چې مثلا یو څوک کپه دي سرطان اختوي کوم علائم باید احساس کی؟
او دا ډیر مهمه پوښتنه ده. موږ تاسو اتراپی ټولنه کې خصوصا افغانستان په اتراپی ټولنه کې دا ټول اشخاص لپاره دا ډیر مهمه ده چې موږ په دې او په یوه چې کوم شی یو انسان کې موجود وي هغه باید مراجعه وکړي ډاکټر صاحب ته چې هغه تشخیص یا صحیح مشوره ورکړي. دا معمولا کده چې وژغه جوړ د غټوالی چې دی هغه طبي لحاظ باندې اناټومي په لحاظ باندې چې دا غوډه د پروسټیټ په کوم ځای کې موقعیت لري که په دې ځای ولاند روشنايي ورواچو، مې یو دا غوډه چې د پروسټیټ د ریکټوم سره ارتباط لري، یو ځای چې ارتباط لري دا د مثانې سره یا د ادرار او د ذخیره د اکچوري سره ارتباط لري، یو ځای بل ارتباط چې دی هغه ځای سره ارتباط لري چې د ادرار او د شروع کېدلو کوم پایپ چې د هغه ځای سره د ارتباط لري. نو د دې هغه نشي چې دی پر دغه شان باندې راګرځي، یعنی زما مطلب دا دی کله چې دا غټیږي نو یا به وده کوي د مثانې خواته یا به وده کوي د دغه ادرار او د پایپ خواته. کله چې د ادرار او د پایپ خواته وده وکي کم شان په اشخاصو کې ښکاری، یو دلته د بندش علائم ښکاری، د ادرار او د بندش علائم یا وطني اسلام باندې د بولو د بندش نشي. کله چې انسان دا مشکل ولري، پروستیت کانسر ولري یا غټوالی ولري، کله چې د ادرار کوي کیدای شي دا شروع د ادرار په ځان سره وي، او کله کله بیا دا سي چې دغه ادرار چې دی کوي دا جریان د ادرار چې دی دا ضعیف وي، باریک وي، فشار یې کم وي، او کله کله بیا دا سي چې دغه ادرار دی کوي چې نورمال حالت وي یو جریان لري، او که چیرې نورمال حالت نه وي غوډه غټوالی ولري د دوشاخه حالت سره مخامخ کیږي. او کله بیا دا سي چې مریض کوشش کوي د دې لپاره چې تلاش وکړي او ادرار وکولای شي، کله کله بیا دا سي چې د ادرار قطره قطره راځي، د مستقیم جریان نه لري، او کله بیا داسې چې دی کله ادرار خلاص کی واړی ولاړ شي په دغه وخت کې وروسته کترا کترا راځي. دا لایم معمولا په سره چا کې چې دا غوده د پروستاتې وتواله پیدا کړي. همدارنګه کله کله بیا داسې چې ادرار وینه راځي چې دا هم د پروستات کانسر یو نښه کېدای شي. او تر ټولو مهم چې ډېر زموږ کلیوالو سره لاسو ګرېوان دي هغه دار دي چې د شپې لخوا ادرار ته تګ د خوب را پاتېږي ادرار ته ځي دا یې هم نښه کېدلی شي. بل دا دی چې یو ځل ادرار ته لاړئ د لاستی کې شل دکې وروسته د احساس دی کې چې مثانه مې نه ده خالي شوې دوباره بیا ادرار ته ځي. دا نښې چې دي داسې معمولي نښې دي او معمولا په ټولو مریضانو کې چې پروستات غټوالی ولري که هغه سلیم که خبیث وي دغه نښې په کې لیدل کېږي.
ډاکټر صاحب لومړی اوریدونکی مو قاري صاحب پښتون و تاسو مخکې د سن یادونه وکړه
پښتنې مې یاداش کړې. دادا قاري صاحب اوله پوښتنه دا وه چې فیصدي په لحاظ باندې کم کلونو کې دا ډېر پیدا کېږي. دا لکه نور کانسرونه د غټانو کانسرونه دي معمولا د څلوېښت څخه تر پنځوس کلنۍ پورې چې کوم خلک دي نارینه هغه شل فیصد امکان به دې شته چې په دې سرطان باندې اخته شي که چېرې ریس فاکټورونه ورسره وي. یعنی دا فیصدي داسې نه ده چې په حتمان به شل فیصد وي که چېرې ریس فاکټور ولري جینیتیک ارثي پریډیسپوزینګ فاکټورونه ورسره وي چربي زیات اخلي او داسې مشکل وي ورسره نو شل فیصد د دغه خلکو کېدای شي په دې سرطان اخته شي. پنځوس فیصد کېدای شي هغه خلک چې د یو پنځوس څخه تر شپېته کلنۍ پورې په دې غټوالی د پروسټیټ باندې اخته شي او اتیا فیصد د نوي فیصد څخه لوړ اتیا کلن خلک کېدای شي په دې غټوالی باندې اخته شي. دا فیصدي صرف د کانسر دپاره نه ده چې کانسر په تشخیص کې صرف غټوالی زموږ مطلب دی چې د پروسټیټ غټوالی په دغو فیصدي باندې او په دغه سنونو کې منځ راځي. دومره پوښتنه ده قاري صاحب دا وه چې قسمونه ده دوه ډوله په مجموع کې موږ لرو غټوالی په وطني اصطلاح باندې چې یو غټوالی مخکې ما اشاره ورته وکړ چې هغه سلیم دی چې د هر غټوالی په شکل باندې خطرناک دی ولې دومره خطرناک نه دی چې ژوند ته تهدید پیش کړی شي. یو غټوالی د خبیث دی یا کانسر دی چې هغه لکه نور کانسرونه تر اوسه پورې تداوی نشته او هغه بیا اطراف ته هم نفوذ کوي او علاوه پر دې باندې د وینې د لارې یا د لمس د لارې و نورو اعضاو ته هم نفوذ کوي چې بیا د ژوند د خاتمې سبب ګرځي. موږ او تاسو معمولا چې موضوع مو د کانسر د پروستات دی نو دا پروستات کانسر کار نه وایي بیا دا خطرناک دی. د طبي اصطلاحاتو کله وضعیت ورکو دا کانسرونه څو ډوله دي د دې خطر د دې څخه موږ معلومولای شو چې دوی څومره د خپل موقعیت څخه اطراف تنفس کوي او څومره د خپل د موقعیت څخه ولیر اعضاء او تیاغور تنفس کوي. په دې شکل باندې موږ تاسو کولای شو چې د هغه خباثت درجه او خطرناک بدن ارزیابي کو. د بل م اوریدونکو پښتنه چې و د واشیر څخه هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه هغه د صداقت مبارک مشته ماته پښتنه وکړه. سوداک څو ډول دی کچیر د دې مطلب سوداک څخه دی چې سوداک معمولا موږ ته وایي چې کله ادرار کوي یو
نارینه مریض شاید ډاکټر صاحب دې منظور دا و چې کڅوک سوداک لري تاسو مخکې دی پروستیت د سرطان نخې یاد کړی آیا دا هم نخ ده کوم ارتباط ورسره لري او کنه؟
او یعنی کډ سوداک څخه مطلب د دای چې صرف د ادرار په وخت کې علي تناسلي د درد لري دا یو موضوع ده. او کچیر سوداک څه د مطلب دی چې د ادرار په وخت کې بندش ته او یا د پټکلیفي چې په زور باندې ادرار کوي دا بل موضوع ده. اته سل په سل کې د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. معمولا دا سوداک چې دی د یو التهابي یا میکروبي حالت سره ډیر تړاو لري. پروستیت په اخر وختو کې صرف دا رقم سوداک من سره وړي چې وینه ورسره وي. نو دا سوداک معمولی سوداک کسین ته د مریض وګورو عمر ته نو دا سوزاکونه چې دا یاد کړه دا معمولا د کانسر سره یا د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. دا زموږ د ټولنې یو معمول مرض دی خصوصا اطرافو کې چې ډېر علتونه لري چې میکروبی حالت تر ټولو زیات معمول علت کېدلی شي، یعنی د په مثانه کې یا په ادرار او پیت کې به میکروب موجود وي، نو دا به د دسته سوزاک پیدا
کوي. یو شی بل که په دې برخه کې اضافه کو، ډاکټر صاحب ځینې وایي چې کوم ویروس دی چا په بدن کې وي یا کوم ناروغي وي او دوام زیات وکړي، بالاخره امکان لري چې په سرطان بدل شي، نو بهتره ده چې معالجه یې وکړي. دا خبره څومره سمه ده؟
ډېر ثابت شوی نه ده. دلته که ډېر مغلق ساختمانو ته ورسو، دلته جینونو ارتباط شته د سرطانو سره. دلته دوه قسمه جینونو په اړه اوس به کې شته، چې یو یې سرطاني حالات کنټرولوي او منکی بل چې دی واده ورکوي. نو هغه امراض چې تاسو اشاره ورته وکړه، که چیرې داسې تاثیرات من سره اوړي چې هغه جنونه تر فشار لاندې راولي چې سرطان کنټرولوي، دا کېدای شي چې هغه سرطان من سره اوړي. دا خبره بیا په دې شکل باندې ده. نو ښه خبره دا ده، تاسو د وینا مطابق چې هر مشکلی که ته کمه می باید مشوره وشي. او بل
نور بادشاو
بل مریض چې پوښتنه وکړه د اندازې په اکله باندې، چې د نارمل اندازه څومره ده. نارمل اندازه نظر په سین باندې تفاوت لري. ماشومانو کې نوې ځواني وخت کې، بلوغت وخت کې تفاوت لري. دا چې تر څو بلوغ شوی نه وي، جوړښت یې مغلق حالت ته نه دی ننځي. دا هغه څخه وروسته، یعنی موږ کولای شو داسې ووایو چې یو نارینه چې متوسط عمر ولري، بلوغ ته رسېدلی وي، په هغه کې د پروستات اندازه څومره ده؟ 2.4 سانتی متر د قاعده ده. او په اوږدوالی باندې که ورته اندازه یې 4.6 سانتی، او د مخ او شا څخه یې عرض یې وګورو، 2.3 سانتی د ده حجم دی او سانتی متر د ده بار دی. په مجموع کې د یو مخروطي شکل ساختمان لري، داسې منظم چې اندازه یې کړای شو داسې کوم ساختمان دی نه لري. او دا که کله وتوالی منځ راشي، دا د دې حدودو څخه تجاوز کوي. بل د پوښتنه وکړه چې په لیزر عملیات کو شدی که په خلاص کو ساحه شدی، دا تفاوت لري. د ده مطلب د پروستات هغه تومورو څخه دی چې هغه سلیم دی. د چې اورېدلی د خلکو څخه، معمولا دا خلک چې عملیاتونه کوي او په پروست په لیزر باندې کوي یا په خلاصوي، هغه د هغه تومورو څخه مطلب دی چې هغه سلیم دی. نو که چیرې موږ په دې پوه شو چې دا دا غټوالی د پروستیت چې دی کانسر دی، هغه بیا موږ مجبور جذري به یې پورته کړو، یعنی مکمل به یې پورته کړو. هغه بیا نشو کولی چې نیم پرېږدو نیم پورته کړو. دا د لیزر اندازه چې ده، په لیزر باندې چې معمولا په شبخانو کې عملیاتونه کېږي، دا پارشل وي، قسمي پورته کوي. معمولا د هغه پروستات د غټوال دپاره چې سلیم وي. خو که چیرې کانسر ثابت شو، هغه بیا نو کېدای شي چې لیزر باندې مکمل نتیجه ورنه کړي، بیا مجبور وي چې خلاصه وبه او ټول کانسر چې کوم ځای کې نفوذ هم کړی، هغه به ټول سره پورته کړي.
آیا خوراکونه هم رول لري کنه؟ تاسو ویل چې ډېر غوړ خواړه تاوان لري، چاغښت تاوان لري، لیکن ځینې خوراکونه وایشته چې هغه که څوک زیات وکړي نو کېدای شي چې د پروستیت په سرطان لږ اخته شي. مثلا سبزی زیات وخوري یا میوه زیات وخوري، د دې په ځای چې غوښه ډېره وخوري.
داسې یو تجربه شوي ازمایښتونه چې هغوی نتیجه ورکړې تر اوسه پورې نشته دې اکله باندې. معمولا د ټولو سرطانو په اکله باندې کوم شی نشته. دا صرف او رسپکتورونه دي، هغه شی چې تاسو ویل هغه داسې یو حالتونه دي چې کېدای شي مرته تر کېدای شي تر جملې پورې کولی شو دا خبرې محدود کړو، چې کېدای شي هغه میوجات چې موږ تاسو اخلو هغه موږ ته ټولو پوهېږو چې ویټامینونه لري، منرالونه لري، هغه په موږ کې صحت ته ګټه لري، ځینې امراض صحت ورکوي او ځینې امراض سرطان په راتلو کې رول لري. نو داسې یو ارتباط که ورکړی شو، هغه ټول شان ګټه کوي، په مجموع شي سپورت ورته ګټه کوي. ولو چې تثبیت شوي چې دغه غذا وخورو نو په سرطان نه اخته کېږي، داسې کوم شی تر اوسه پورې نشته دی.
لنامه لاندې امغه ځای دقیقا امغه ځای یاد کو چې چیرته پروستیت موقعیت لري، وای د شپې له خوا درد احساسوم.
او مدرسه ته به دومره وایو د ځخت په معلومه څه کېدای چې سین به زیات وو، سینې باندې پونس ولم کچې د سین زیات یا د دغه نامه لاندې ساحه چې دا ټول معمولا فنارنه و کې د مسانې اطراف یا خپل مسانه ده. نو دا که بیا چیرې ارتباط ولري د ادرارو سره نو دا ډېره پیچدي شته چې د ده په دغه بولي سیستم کې مشکل وي، یا په مثانه کې میکروب دی، یا په پروسټیټ کې میکروب دی، یا په دغه د بولو پی چې دی په دې کې میکروب شته دی. اوس دی د ده دپاره ښه خبره دا ده چې دی نږدې هر څو چې دی ته نږدې کلینیک کې چې دی لاس یو ځلې صرف یو ساده معاینات یورین وکړي، هغه بیا ورته معلوموي چې مشکل یې څه دی، ایا زیات دی که کم دی.
دا د تشخیص موضوع هم دا هم ډېره زیاته مهمه ده. آیا د ایکسرې عکس یا د وینې د معاینې یا د بولو د معاینې په کوم شکل په اسانه تشخیص دی شي؟ ځکه چې وایي د تشخیص مسله په دې خاطر هم ډېره مهمه ده که یو څوک ژر تشخیص شي نو د سرطان درملنه اسانه ده نسبت دې ته چې ډېر وخت پې تیر شي او خصوصا بل غړي ته بیا سرایت وکړي.
او دا تاسو خبره دې پر ځای ده، د دې د تشخیص لپاره موږ ښه تشخیصي معاینه چې لرو تر ټولو زیات اول خو لکه مخکې چې ما وویل هغه الاین دی هغه نشي دي چې مخکې ما توضیح ورکړه چې د بولو ارتباط لري، هغه که چیرې په مریض هغه الاتونه ولري نو بیا دوهمه معاینه د ده دپاره ښه چې تشخیصي ژور باندې دا سرطان هغه دا دی چې دغه پروسټیټ خو د باندې خوا څخه څوک نشي معاینه کولی، دا به موږ د مقعد د لارې معاینه کوو. کوم ډاکټر صاحب چې معاینه کوي هغه به په ګوته باندې د مقعد د لارې معاینه کوي. چې نو اوریدونکو ته وایم زه ډېر په وطني اصطلاحات باندې ږغېږم، نو دا معاینه چې په ګوته باندې وسی هلته ښکاري چې دغه پروسټیټ په لاس باندې تماس سره پیدا کې معلومیږي چې آیا دغه پروسټیټ چې دی دا سخت دی که نرم دی. که چیرې سخت وو لکه هډوکی غوندې او ورسره داسې دانه دانه وو بیا دا معنی لري چې دا کېدای شي چې کانسر وي، او که چیرې دا پروسټیټ داسې وو چې نرم وو او سخت نه وو دانه دانه نه وو بیا کېدای شي چې غټوالی ولري ولې کانسر به نه وي. او په دې کې موږ ښه معاینه هم دغه یوه معاینه ده چې ارزانه هم ده، یو لږ درناکه ده د مریض لپاره، نور څه مشکل نشته دی ورته. دا تر ټولو اوله معاینه ده، وروسته د دې چې علایم نشي ولري بیا به دا معاینه اجرا کوي. دا چې وکړه دغه څه وروسته بیا موږ نور معاینات لرو چې موږ وپوهیږو چې آیا دا به کانسر که نه وي. هغه بله څه معاینه ده، د همدغه ریکتوم د لارې د الټراساوند یا وطني اصطلاح باندې چې تلویزیوني معاینه ورته وایي، د ریکتوم د لارې همدا پروسټیټ الټراساوند ګوري سونوګرافي کوي، هلته معلومیږي چې دا کانسري الایم لري که نه لري. ورسره ورسره بله معاینه چې موږ یې کوو هغه په وینه کې یو انتیجن دی چې دا پروسټیټ لپاره خاص دی، پی ایس ای ورته وایي، پروسټیټ سپیسیفیک انتیجن. دا موږ کولی شو معاینه کړو او دغه اندازه وګورو، لیول یې وګورو چې په وینه کې څومره دی. د دې ټولو سره سره بالاخره موږ کولی شو چې د هماغه ریکتوم د لارې د پروسټیټ څخه یو سمپل راواخلو، هغه لابراتوار ته ولیږو او هغه حجروي جوړښت موږ ته وښیي. په دې څلور سره له توکي موږ کولی شو چې کچیر موږ مشکوک ووسیږو کانسر باندې، یو نتیجې ته رسیږو چې آیا کانسر به وي او یا به یو سلیم غټوالی.
ډاکټر صاحب اڅکزي صاحب ته که ځواب ورکړي.
او اڅکزي ته بس صاحب سره سلامونه وړاندې کو. د ده پوښتنه چې ده وکړه، دا خو د مثلا هغه وطني اصطلاحات باندې ده وویل چې دا مریض د پروسټیټ کانسر یې لاره، او بیا ډاکټر صاحبانو ورته ویلي چې ته به یو پښتورګي کاږې. د یو پښتورګي په کښلو سره د پروسټیټ کانسر تشخیص هم نه کیږي او تداوی هم نه کیږي. دا بات من کوم بل مشکل به و، کوم بل مریضي به و، او مختص به و، محدود به و د پښتورګي پورې. موږ په پښتورګي کم سرطانونه لرو چې هغه مجبور وي چې پښتورګي وکاږو. نو هغه اسنا چې ورسره کوم ډاکومنت شپخانې یا کوم معاینات لابراتواري یا الټراساوند، هلته بیا سړی ویلی شي چې دا څه مشکل و. پروسټیټ ځان ته وزوه ده، بیرون ده د تریټو بولي څخه، ارتباط ورسره لري ولې داسې نه ده چې په یوه ساختمان کې ورسره ده. د دې په کانسر اول ځلې پښتورګي ته نه انتقالیږي چې دا پښتورګي باسي. که چیرې دا پښتورګي ایستل شوی د بل کوم مقصد لپاره به ایستلې، او د دې لپاره چې د پروسټیټ کانسر تداوي کی، نو اوله تداوی د اندېش اطراف څخه شروع کیږي، د پروسټیټ ته چار اطراف څخه هم دی به پورته کی. خپل پښتورګي چې پورته شوی دی هغه بل علت شوی دی، هرڅه چې دی هغه ډاکټر صاحبان ته معلوم دی کدا چې دوی صحیح نه پوسوي، او بل د پریز په خاطر باندې چې دی پروسټیټ کانسر دې کوم خاص پریز نه لري، معمول دی، پا په نارینه وو کې منځ راځي چانس د جینیټیک چې ولري. بل خبره دا ده چې اوس پر یو پښتور ګدی د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دی همیشه کوشش وکړي ځان تازه یې نکړي، د درد دواګان دې کم استعمالي، یو ساده تلویزیونی معاینه چې په بازار کې په اطرافو کې هم ملوتات لرو او په کابل شهر کې هم لرو الټراساوند چې ورته وایو، هماغه کېدلی شي چې معلومه کړي چې پښتورګي په کم لیول کې دي او خپل پروسټیټ په کم اندازه کې دی. او بل دا ده چې هغه نشي چې ما وویلې هغه دې وګوري چا دې د بولو بندش لري نه لري، وینه ورسره راځي نه ورسره راځي، د شپې درار ته ولاړېږي نه ولاړېږي، کدا شانې هغه د پروسټیټ نشي دي. دا د بغلو دردونه چې موږ په وطني سلا باندې وتوایو او یا هغه دردونه چې د بغلو شروع کیږي او کښته خواته انتشار کوي، دا معمولا د ګردو یا پښتورګو سره ارتباط لري. نو دا د پاره ښه خبره زما مشوره دا ده چې د ځان نه ترې کوي، ځکه چې د بیوا ګرده ده او یو ساده تلویزیونی معاینه دی وکړي او د دې یو څه سره د تماس ونیسي چې هغه د یورولوژي او ډاکټر وي، د دې ګردو بخت پښتورګو د بخت او ډاکټر وي. نو دا شپخانی ملوتات لرو په کابل کې جمهوریت شپخانه ده چې همدې د پاره اختصاص بخش لري، هلته مراجعه وکړي د دې ان شاء الله چې صحیح تشخیص وسی او د تبصری مشوره ورکړي.
وربشو ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب مهرباني، اول رشید احمد صاحب د شپې لخوا ادرار رو ضرورت ورته ډیر پیدا کیږي،
یو مشکل خو می یاداش کې یو مشکل ده دا چې زخمی سوې دی، فکر کوم شانه کې زخمی سوې وژه کې.
او بله بله وژه کې،
هغه خو چې دی د سرطان سبب نه کېدلې که چې نور کوم دغه ریسپکتورونه ونه لري. بل د دوه پښتنه چې نور د موضوع مطابق مربوط و، هغه د شبانه یا د شپې دخوا ادرار ته پاک دي، څو علتونه کېدای شي. یو علت د پروسټیټ غټوالی دی چې هغه مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د سین کم دی، امکان لري چې هغه نه وي. کله کله په ځوانانو کې هم د پروسټیټ التهاب منځ راځي یا وطني سلا باندې پروسټیټ میکروبي کیږي، هغه هم کېدای شي چې تخریشي بڼه ولري او هغه پرید د ادرار چې دی هغه تخریش کی او مریض دې ته واڅوي چې مجبور لاړ شي و تشنابتن. بل خبره دا ده چې مثانه کې میکروبونه دي چې هغه هم تخریشي بڼه لري، تخریشوي هغه هم دې ته مجبوري چې لاړ شي و جرجر و تشنابتن. بل نه دا ده چې کله د شپې د خوې د کیری داسې مواد مثلا موږ ته شنې چای معمولا په اطراف کې استفاده کوو، هغه چې دی ځین وخت ادرار وري، یعنی ادرار من سره وري، اغم د دې سبب کېدلی شي چې د شپې ادرار ډېر زیات شي. کله کله کدای شي لټ پیدا نه کړای شو، رواني غو نيزي حالتونه هم شته چې داسې حالت من سره وړای شي. نو اوس د دې لپاره چې موږ ته شمه مشوره ورکړای شو، ته کدای شي چې یو د ادرار یو ساده ټیسټ وکړي، په کې ښکاري چې آیا د دې په ادرار کې کوم میکروبي حالت شته که نه شته. کچیر موجود وو خو علت هم دا دی، هغه به تداوی کو، هغه به ان شاء الله جوړ شي ورسره. او کچیر دا علت نه وو نو ورسته به بیا د نور مشورې لپاره ته سره وژغیږو. بل مریض چې پښتنه وکړه د لغمان ولایت څخه زنګ ولی وو، څلور پښتنه چې لرلې، اول ډول چې پروسټیټ ته وظیفه لري، پروسټیټ یو غوده ده، غوده په وطني اصطلاح باندې کومه تعریف کړی چې د چینه غوندې ده، افرازات لري، ځینې مواد ځینې اوبه تولیدوي، دا اوبه چیرې دي؟ دا اوبه هغه وطني سلا باندې یو چارایي غوندې ځای دی چې د دې پروسټیټ اوبه هم راځي، هغه اوبه چې جنسي اوبه دي چې موږ تاسو منی ورته وایو یا په طبي سلا باندې سیمین ورته وایو، هغه هم راځي او د مثانې څخه ادرار هم راځي. او بل بیا دغه علي تناسلي د دواړو خواو څخه ځینې نور خطه وبدي چې دا هم راځي ټول دلته په دغه ځای کې سره یو ځای کیږي، او د البته ادرار نه سره دا نور مواد ټول سره یو ځای کیږي او د انزال په وخت کې د علي تناسلي څخه بیرون ته وځي. دا مواد چې دي دا د سپارم د پاره یا هغه مواد د پاره چې باید بیرون ته وځي، دا هغه د ژوند د پاره ضروری دي، دا د پروسټیټ مواد او بچرا وځي، همدارنګه دا ټول مواد چرا وځي، بیا د دې څخه د منی او بجوړیږي. د دې ووځي په اړه مهمه ووځي په همدغه ده چې موږ او تاسو په نارینه جنسونو کې وخت ته لا پیدا کړی دی، همدغه ووځي په دغه اساسي ووځي په بل ووځي په هم دی لري، یو ووځي په چې حمایوي ووځي په دا یا کومکی ووځي په دغه ده چې موږ ټول انسانان په مجموع کې څنګه نارینه دي څنګه زنانه دي، د خپل انترار ادرار په کنټرول کې دي، چې دا حالت یو دروازه غونځای لري، هغه د عضلات په وجه باندې کنټرولېږي، دغه عضلات چې د ادرار کنټرولوي اصلي دروازه بل ده، خو یو کومکی د پروستیت ځینې عضلات هم په دې کې کومک ورسره کوي. دا وظیفې د پروستیت اساسي وظیفې دي. بل ډول که چیرې د څوک پروستیت عملیات وکړي نو بیا دته څه مشکل جوړیږي د عملیات وروسته؟ که چیرې نظر په عملیات دی چې عملیات څه ډول سوی دی، آیا داسې یو چا کړی چې تجربه وه، آیا اول ځل عملیات و د هماغه شخص، آیا په دغه ساحه کې پخوا جرایي مداخله سوې ده نه ده سوې، آیا دوی د دغه پروستیت سره نور مشکلات لري که نه لري دا مریض؟ که چیرې دا شان ټوله وارزول شي کله کله څه مشکل ورته جوړیږي؟ یو مشکل چې جوړیږي چې معمول دی او د عملیاتو څخه وروسته یو تعداد خلک زنجیران جوړي، هغه دا دی چې د پروستیت عملیات وروسته ځینې مریضان خپل ادرار نشي کنټرولولی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.